نن دوشنبه ده چونګاش یا سرطان 14مه د جولای 15مه. السلام علیکم او سهار په خیر. په نیم ساعت خبری مجله کې اوري. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د باګرام د زندان مسولیت د افغانستان د دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي.
ګټ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللی.
په افغانستان کې ځینې کسان لا هم له بیرې نه غواړي د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو روغتیا وزارت وایي
ځینې خفیف فراز ولایم یا د عضویت عکس العمل د واکسین سره ښودلی کېږي چې هغه د 40 تر 40 ساعتو پورې دوام کوي.
پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هند لاسو د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لومړی کتاب سیما لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامه یو کتاب و.
دا خبری مجله تر اونی موده مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو خبرونه اورئ. دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه بدخشان ولایت ته رسیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هرکلی وکړ. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کومنډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای شول. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به د ولسي پاڅونوالو په ملاتړ پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
دغه ځواکونو هدف د بدخشان د خلکو د سر و مال ساتنه ده او طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې خلکو ته زیان ورسوي.
شغلی امانداد سرګندونی داسې وخت کې وی چې په بدخشان کې محلي سرچینو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي لتیری شپې څلور ولسوالي شکی، نسی، خواهان او اشکاشم د وسلوولو طالبانو لخواني ولسوي دي. په ورستوي کې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه پیښې زیاتې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمر ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. د وزارت پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې د ماشومانو او جګړو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د 2000 میلادي کال راپور ته په اشاره ویلي چې د ماشومانو د ګمارنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د ملي پولیسو د عمل د پلان تطبیق بریالی بلل سوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پرمختګ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو بشري حقونو او شی حکومتولي ارزښتونو ته ژمن دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې په تېر یوه کال کې نږدې 1000 ماشومان د وسلوالو طالبانو په حملو کې او نږدې 1000 نور د افغان حکومت او د هغوی د ملاتړو په هوایي بریدونو کې مړه یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز د جګړې د شکیلو لوري لخوا د استخدام سوي 116 ماشومانو له ډلې 118 په طالبانو پورې تړلې بلل سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت دغه راز هیله څرګنده کړې چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به پر طالبانو او د حکومت پر نورو مخالفو ډلو له سیاسي فشارونو او بندي څخه په استفاده هغوی اړ کړي چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له ګمارنې او د هغوی په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 18 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان پیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ټیم به له دې لوبې چې په دوشنبه کې ترسره کیږي شل استراوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې شپږ د 0 په وړاندې وبایلله. د منځنۍ آسیا د جام دغه لوبې چې د جون پر 1 پیل سوي د جولای تر 9 دوام کوي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 45 ته ورسېد. دا پیښه پرون یک شنبه د مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتري کې په جولو ټاپو کې هغه وخت وسوه چې 130 هرکولیس ترانسپورتي الوتکې د پورته کېدو پر مهال لالوت لیکې ووته او نسکور سوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د فلیپین جنوب ته د افراطي سختریزو په وړاندې له ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره سیمې ته لېږدول کېدل. درې ملکي وګړي د پیښې په ځای کې وژل سوي دي. یو سیمه ییز قومندان ویلي نشکري چې دغه الوتکې دی په ډزو نسکور سوي وي او دایني شاهدانو له قبل وایي چې داسې ښکاري الوتکه لالوتلیکې وتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جولای پر څلرمه د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په ترڅ کې په سپینه ماڼۍ کې شاوخوا زر تنه د کباب او اورلوبو لپاره میلمانه کړي وو. د خپلواکۍ دغه سمبولیک لمانځل داسې مهال دی چې متحده ایالاتونه د کورونا له امله لګول شویو سختو محدودیتونو څخه د راوتو په حال کې دی. د دې اوبا له امله چې تیر کال میلیونونه امریکایان پرې اخته سوي وو، د دې ورځې د لمانځلو نږدې ټول جشنونه لغوه سوي وو. دغه اوبا د امریکا پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی وو. په امریکا کې د کورونا ضد واکسین د پراخ کمپاین د پلي کېدو په نتیجه کې د کورونا مثبتې او همې له کبله د مړینو پیښې اوس ډېرې کمې سوي دي. د سوداګرۍ او رستورانونو فعالیتونه بیرته پیل سوي، امریکایانو اوس بیرته سفرونو ته مخه کړې او اقتصاد هم په تدریجي ډول بیرته د ودې په حال کې دی. چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ بهر ګامونه واخیستل. د چین دولتي ټلویزیون وویل چې د لیو بومینګ او تانګ هونګبو دغه ماموریت پرون یک شنبه 7 ساعته وخت ونیوه. دوی په دې موده کې د دې اډې بهر نوي وسایل نصب او هغه یې وازمویل. د چین فضایي ادارې ویلي د دوړو ستورمزلو دغه ماموریت د دې هیواد د فضایي اډې د نصبولو په چارو کې لومړنی بریالی ماموریت دی. د چین درې ستورمزلي په جون میاشت کې د دریو میاشتو لپاره دې فضایي اډې ته استول سوي وو. د چین د دغه فضایي اډې د جوړولو کار دوام لري او په پام کې ده چې د 2022 میلادي کال تر پایه پورې د دې اډې پر لوري 11 نور ماموریتونه هم ترسره شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 3 دیش ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9 دیش ټیټه دیرش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 9. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 28.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیل یې زموږ پر پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وی جربه د بګرام زندان مسؤلیت د افغانستان له دفاع وزارت څخه پر خپل غاړه واخلي. د بګرام په زندان کې د طالب بندیانو ترڅنګ د داعش او القاعده په شمول د بهرنیو ډلو غړي هم بندیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې د بګرام زندان د سپرولو خبره داسې مهال کیږي چې امریکایي ځواکونه تازه له دې اډې څخه په بشپړ توګه وتلي دي. نور په یو راپور کې
افغان چارواکي وایي یو مشترک پلاوی له دفاع وزارت څخه د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام د زندان د سپرولو مسله ارزوي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د سپارلو مسله وروسته لاغ راپورته کیږي چې بګرام نظامی اډه د محل په بشپړه توګه د افغان ملي اردو په کنټرول کې ده او ټول بهرني سرتیري ترې وتلې دي. د بګرام په پوځي اډه کې د دې زندان مسؤلیت لا په 2013 میلادي کال کې په بشپړه توګه د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوی و. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان صفی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي کې به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي. نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د بګرام پوځي اډه چې د کابل شمال ته په 25 کیلومتره کې پراته ده په 1950 لسیزه کې د پوخانی شوروي په مرسته جوړه شوه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د شوروي ځواکونو د مهمو پوځي اډو څخه هم و. په 2001 میلادي کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د یو نړیوال ائتلاف په مشرۍ سرتیری افغانستان ته ورغلل، بګرام د امریکایي ځواکونو پر لوی مرکز بدل شو. امریکایي پوځیانو د غلطۍ وزندان هم جوړ کړ چې په جګړه کې نیول شوی وسلوال طالبان د بهرنیو شبکو لکه القاعده شبکې او داعش خړې به یې پکې ساتل. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د ویان صفی الله جلالزی په وینا د محل په بګرام زندان کې 4,515 تنه بندیان ساتل کیږي. وشي امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له بګرام وتلي، په بګرام کې د زندانیانو د ساتلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د باګرام زندان کې له زندانیانو سره په ځینو مواردو کې د ناسم چلنې دعوې هم پر دې زندان د امریکا د پوځ او هم د افغانستان د ملي اردو د کنټرول پر مهال موجودې وي. طالبانو په یو بیان کې په باګرام کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل ده. وای د غلطه بندیان په وروستیو کې له برېښنا او اوبو هم بې برخې دي، هغه څه چې افغان چارواکو رد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې په لسګونو ځوانانو پرون د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ته د اوربند د ټینګښت او د جګړې د بندیدو لپاره غوښتنلیک وسپاره. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلې ده د تنور دی
په دغه لیکي غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپل کړي. په سپارل سوي لیکي دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولو بوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازي محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوت نه سي پاتې کېدای.
د دې ځواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوت نه یو پاتې شي خبرې کوو. دغه اوس هم اختی او هغه کسه څوک چې په افغانستان کې مداخله کوي موږ د هغو سره اختی او ډېر ژر به تاسو ووینئ چې موږ په دې پروسه کې شتون او ولسونو ته هم نړیوالې ټولنې ته وښي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د یو سلو څلوېښتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنی نه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې سولې او جګړې ته پام کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې د جمعې په ورځ له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایانو له وتلو سره په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ته واقعا د پای ټکی کښېښودل سو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه دي بشپړ سوي او د روان کال د سپتمبر په 11مه به دا بهیر بشپړ سي. د ګارډین ورسپانې د لیکوال په باور هر څه چې وسي له لا زیاتو وژنو او غمونو څخه ډډه به ممکنه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په صورت کې هم دا هیواد نسي کولای د مسؤلیت له یوې برخې وتښتي. تر دې مخکې ولسمشر جو بایدن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه کړې وه چې امریکا د افغانستان تر څنګ پاتې کیږي او د دې هیواد له امنیتي، دفاعي او ملکي ادارو سره به ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارز دافیر راس ویلسن ویلي چې باید په افغانستان کې د دوو لسیزو د لاستراوړنو د خوندیتوب لپاره تر اخیری نفسه مبارزه وسی. ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخیستل سي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سندرغاړو وضعیت ته کتلي دي. په مقاله کې راغلی چې موسیقي پوهان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خطر سره مخامخ وو او ښایي اوس هم یو ځل بیا د دوی ژغ چپ کړل سي. لیکوال په افغانستان کې روان وضعیت ته پام کړی او لیکلی دی چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ ولسوالۍ نیولې دي. ورځپاڼې د کابل په خرابات سیمه کې د یو رباب جوړونکي عکسونه خپره کړي دي. هغه ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان یو ځل بیا واکمن سي، د موسیقي د هنرمندانو کار به ودروي. د بیلابیلو سیمو یو شمیر سندرغاړو ازادي راډیو ته هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره دوی اندېښمن دي چې نور به خپل فعالیت ونه کړای سي. موسیقي او سندرې ویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال منع وو. په کابل کې یو رباب جوړونکي ورځپاڼې ته ویلي چې که یې رباب ورڅخه واخیستل سي، دی به څه کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په داسل کې چې درې اونۍ وړاندې د چین د سینوفارم ولکه ډوزه واکسین افغانستان ته راوړل سوی، خو نیمایي لا هم نه دی تطبیق سوی. ځینې کسان فکر کوي چې دغه واکسین شایي دوی ته زیان ورسوي، خو د افغانستان روغتیا وزارت وایي واکسین خوندي دی او خلک د کورونا د وایرس په وړاندې خوندي کوي. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس لا هم په زور کې دی او هر ورځ یې له امله د دې هېواد لسګونه اوسېدونکي مړه کېږي، خلک د کورونا له واکسین ویره لري او په دې اړه په ناسمو اوازو باور کوي. د کابل اوسېدونکي حلیمه:
که څه هم کورونا ډېر خطرناک مرض دی او د دې وبا له امله ډېر خلک مړه شوي دي، خو نه پوهېږم چې اوس هم خلک له واکسین کول نه ډارېږي او داسې فکر کوي که دوی واکسین وکړي نو د دوی د ژر مړینې لامل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان ته ټول راوړل شوي واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل د چین سینوفارم واکسین د کورونا پر وړاندې 90% د وجود دفاعي سیستم پیوړی کوي.
عموماً کله چې یو شخص د کورونا واکسین زر کېږي، البته په ټول اشخاصو کې نه، په ځینو خلکو کې ځینې خفیف اراز ولایم یا د وضعیت عکس العمل د واکسین سره خود لیکي چې هغه د څلورشتن تر اته څلورساتو پورې دوام کوي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان چې 3.5 میلیونه نفوس لري، تر اوسه 900 زره کسانو د کورونا واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې نه د 900 زره ډوز مرسته شوی واکسین لړلې 500 سلنه تطبیق شوی او 350 زره ډوز نوري پاتې دی. خو دا ښه یوازې افغانستان نه چې د واکسین په اړه د خلکو فکرونه منفي وي، بلکې د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم خلک عقیده لري چې د کورونا واکسین د ستونزو د پیدا کېدو لامل کیږي. خو د چین سینوفارم او د هند بایوانټیک واکسینونه چې په افغانستان کې تطبیق شوي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د تور فنګس بل ډول هم خلک اندېښمن کړي او د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه یې دې ډول وایرس درې مثبتې پیښې ثبت کړي. دا درې مثبتې پیښې په کابل، بغلان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. تېره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح خبر ورکړ چې ښایي په افغانستان کې د دې نوع وایرس پیښې زیاتې شي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ په تېرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 1234 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. دا شان په همدې موده کې 2 نور کسان له دې وایرس څخه مړه شوي دي. له دې سره په دې هېواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 125,902 او ترې د مړه شویو شمیر 15,203 ته ورسېد.
زړګۍ مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړي نوازې جانانه لات بل ډول دي. ګرانو هېوادوالو، په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
د خوست اوسیدونکو شکایت لري چې د شپې لخوا د دې ولایت په زیاتو برخو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، لدې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزه یو عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه را په دې خوا د تریزه یو عالیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلق رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضۍ پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولی چې خپلې مریضۍ او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوې او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازیګر وروسته ام ټي این یا افغان بسیم او ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل جان ګوربزوال وایي سره لدې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزورې دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سم اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار به ته کوشش کې هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دي دوی کاروبار په انټرنیټ په ذریعہ باندې، د واتساپ په ذریعہ باندې، وسره په څنګ کې د اړیکه په یا د موبایل په ذریعہ باندې دا باندې ویلوړ دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حاله کې په دزګې والا باندې یا وسره د شبکې په مسولینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریک کړه. نو موړی ول دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب داده چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکز پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو د ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه یو 50 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم د سیمې په اړه پاکستان وایي په لاهور کې د جون میاشتې په 14 کې د هندوستان لاس و. پر هند دغه تور د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ولاګاوه او وی ویل چې د دغې بمی 14 په اړه څېړنو کې معلومه شوې چې د دې حملې اصلي طرح د هند د استخباراتو ادارې یو کارکوونکی دی. نور په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون یکشنبه پر هند تور ولګاوه چې په لاهور ښار کې د تېرې میاشتې خونړۍ بم چاودنې تنظیم کړې وه. هغه په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې دغه حمله د هند د استخباراتو د یوه فعال لخوا تنظیم شوې وه. ښاغلی یوسف زیاته کړه چې تحقیقاتو ښودلې چې دغه سړی د هند تبعدی هغه هیواد کې اوسي او د هند د استخباراتو ادارې راو سره کار کوي. نوموړی د دې حملې د مشکوک تران نوم ونښود. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل د عدلي طب د څېړنو او الکترونیکي وسایلو چې له دغو ترورستانو څخه ترلاسه شوي د دغې حملې اصلي طرح او نور عاملان مو پیژندلي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې حملې اصلي طرح یو هندی او د هند د استخباراتو د ادارې کارکوونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په دې اړه چې هند دغسې حملو تمویلوونکی دی په نړیواله کچه د افشا کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دغه چاودنه د هند ضد سخت دریځ حافظ سعید کور په مخ کې شوې وه. نوموړی هغه کس دی چې د امریکا متحدو ایالتونو تروریست نوموړی او پر سر یې $10 million انعام ټاکلی دی. هند هم حافظ سعید په 2008 کال په ممبئی کې د خونړیو بریدونو اصلي ترا بللی چې نږدې 170 تنه پکې ووژل شول. د لاهور په چاودنه کې سعید ته زیان نه و رسېدلی خو 3 تنه پکې مړه او 24 نور ژوبل شوي وو. هند او پاکستان تل یو د بل په خاوره کې دا ډول پټو حملو تورونه پر یو بل لګوي. هند او د امریکا متحدو ایالتونو چې د حافظ سعید غوښتونکي دي پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغه په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د پنجاب د پولیسو مشر انعام غنی ویلي چې ټول هغه کسان چې په دغه بم چاودنه کې لاس درلود نیول شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دغه ادعا په اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له ویاند اریندام بچی سره تماس نیولی خو نوموړي تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دمه کمانډو ځواکونه پرون ناوخته د بدخشان په مرکز فیض آباد کې ځای پر ځای سول او ډېر ژر به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې تر 300 کلونو کم عمر ماشومانو د حضور په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بدنام فهرست څخه د افغانستان د ملي پولیسو د ایستلو هرکلی وکړ. تکل سوی د افغانستان تر 1900 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 په مقابل کې ورته بایلوده. په فلیپین کې د وی پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 50 ته ورسېد. دا پیښه پرون یکشنبه د مانیلا په جنوب 1000 کیلومتر کې وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جولای پر 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په ترڅ کې په سپینه ماڼۍ کې شاوخوا 1000 تنه د کباب او اورلوبو لپاره میلمانه کړي وو. او چینایي ستورمزلو یا فضانوردانو د لومړي ځل لپاره د نوې فضایي اډې تیانګونګ په هر ګامونه واخیستل.
دا ژوند رنگونه
حبیب الله ستورم د پکتیا ولایت لیکوالیم کوال او ژباړنیم.
شعر لیکي نثر لیکي کڅنګ
د شعر برخه کې خومې تر اوسه څنګه دي لیکلي خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي. یو دی روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړل کتاب مې ده سی فارسی ادب نه مې را ژباړل ده پښتو ژبه ته سی د ژوند دي فکرونو دي عقایدو په حق لبان دي. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبه نه باړه کوي پرتل درینه
فارسی زبین ژباړه کوم بل ژبینه متروسه ژباړه نه کړی او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي ژبینه هم از ژباړی وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړی چې د نور ژبون البته کتابونه پښتو تر ژباړی
دیمه رشته سیده ادبیات ده. نو سر کې ما لومړی کتاب سیمه لیکلی و څلور زبی وي د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و د عربي او انګلیسي او دری او پښتو چې د پښتو برخې د ما باربوت کې د ما لیکلی و د کې مې کار کړی و او دوم کتاب مې امدا دی مازوخي د روان شناسي او د یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم. اغه خپل توانایي سوینم اغه خپل استعداد سوینم زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم. نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بدلې دي
د کتابونو شته چې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول.
یو خومي کتاب لمړی کتاب سیو دي سلور زبو کتاب سیو اغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنځی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده.
سوال لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي سوال لري
زوانانو ته می یوازې د ماده کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو پاړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ژوند کې. تر ټولو وخیار انسان هغه نه د سی تم په تمه د تجربه پتامه ای سی هر شی غواړي خپل ځوان کې خپل تجربه کې بلکې وخیار هغه داسې د نور له تجربو نه یو شی زده کې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده سی لیکوالانو خپل تجربه په خطی ډول لیکلي دي او مکتوب وړاندې کړي دي